مننه فاروق صاحب ستړی مشه قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم د ازلي رادیو په دیخ پرونه کې لکه څنګه چې زما همکار فاروق درته ویل یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو ژوند په شیبو کې او د ګورې اچار ترانس پروګرام په راپورونو کې د افغانستان د برېښنا شرکت له قوله اوري چې وایي په راتلونکو دریو تر پنځو کلونو کې به ټول کابل ښار او د هیواد اویا فیصد سیمو ته برېښنا ورسوي څنګه رسېږي دا به په راپور کې وروسته درته واورو خو اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي
د مشورتې لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکي وایي چې سر لنن کابل ته د جرګې د غړي ورسېدل پیلېږي د کابل د امنیت قمندانې چارواکي وایي د شنبې د ورځې په ځنوژن کې بریټ کې شپږ کسان وژل شوي او د چین پولیس وایي د دغه هیواد د شمال لویدیز د جینچیانګ په کرنا کرار سیمه کې د پولیسو پر یو مامورین د پولیسو پر یو ماموریت په حمله کې یو لستن ووژل شو. د خبرونو تفصيل د مشورتې لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکي وایي چې سر لننه کابل ته د جرګې د غړي ورسېدل پیلېږي په دې جرګه کې له ټولو ولایتونو او له هیواده بهر د ګډونوالو د استازیو په شمول شاوخوا 2500 کسان برخه اخلي. د دې کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شیا ازادي رادیو ته وویل چې د لړم د میاشتې تر 28 نیټې پورې د جرګې ټول ګډونوال کابل ته رسیږي.
چمتووالی کمیسیون کارونه نن انشاءالله بشپړېدو ته ځانګړې شوی دی. په بشپړ شي د لوی جرګې مشورتي هغه کسان چې د ولایتو لخوا نه معرفي شوي دي او د کمیسیون لخوا نه منل شوي دي د میلمنو راتک سره د نن شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره رارسیږي.
ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره د جرګه د پنځشنبې په ورځ جوړه شي. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي هغه کروندګر چې په ډېر ځمکه کوکنارو کړي نو د امنیتي درو په مرسته به ونیول شي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت سلاکار ذبیح الله دایم ازادي رادیو ته وویل چې هیله لري چې په دې اقدام سره به په افغانستان کې د کوکنارو کار راکم شي.
ما د پلان داریم که در سال
موږ په 2014 میلادي کال کې پلان لرو. همدا و زموږ ټیمونه په سفر کې دي سو هغه کروندګر چې په زیات اندازه لکه 15 هکتاره لس هکتاره او یا تر دې زیات ځمکه باندې کوکنار کوي د ولایتونو د امنیتي ادارو په مرسته او پیژنو او یې نیسو.
له بلې خوا په یو نوي سروې کې ویل شوی چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کار د 2012 میلادي کال په مقایسه په سلو کې 6.4% زیاتوالی ښیي. د کابل د امنیت قمندانې چارواکي وایي د شنبې د ورځې په ځنوژن کې بریټ کې شپږ کسان وژل شوي. د کابل د امنیت قمندانې ویان حشمت الله ستنګزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تر شلو زیات نور ټپیان دي.
متاسفانه دغه بریټ په پایله کې شپږ تنه په شهادت رسیږي او درویش تنه نور چې هم ولسی وګړي دي او هم نظامی په دغه بریټ کې ټپیان کیږي. یعنی شپږ نفر وژل شوي لرو او درویش ټپیان.
یو شمیر لویدیځو رسنیو بیا په دې پیښه کې د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. ولسمشر کرزی هم په یو بیان کې د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې د افغانستان د خلکو دښمنان د دا ډول بریدونو په ترسره کولو د افغانستان د پرمختګ مخه نشي نیولی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ 15 شپېته پوله یو روپۍ یورو و وی افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 29 افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله زر ایراني تومان 9 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمولو په هدف پر یو ابتدایي جوړجاړي سلا کېدو ته نږدې شوي او د دې پروګرام د بندولو لپاره باید یو ښه چانس له لاسه ورنکړل شي. لاوروف دا څرګندونې له یو روسي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د نوموړي دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یو جوړجاړي ته د رسیدو د احتمال په اړه خوشبیني وښوده. ټاکل شوې ده چې د ایران او د جګړې د شپږو قدرتونو چارواکي به را روانه ونې په جنیوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي. د عراق په شمال کې د کورد میشتې خپلواکې سیمې مشر د ترکیې له کوردانو غوښتي چې له انقرې سره دې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. مسعود برزنی د غوښتنه د شنبې په ورځ د دیار بکر خرته د یو سفر په ترڅ کې وکړه. دا په تیرو دوو لسیزو کې د ترکیې جنوب لویدیځ ته د نوموړي لومړنی سفر بلل کېږي. په زرګونو کسان د دې لپاره راټول شوي وو چې د بارزانی او د ترکیې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان خبرې واوري. بارزانی وویل اردوغان د سولې لوري ته ډېر زړور ګام اخیستی او په کوردانو او ترکانو یې غږ وکړ چې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په لیبیا کې د جمعې د ورځې د مرګونو نښتو وروسته اوس راپورونه وایي چې د پایتخت طرابلس په څنډو کې سیالي وسلوالې ډلې سره خپلو کې سره په جګړه وختي. د شنبې د ورځې په تاوتریخوالو کې د طرابلس په ختیځه غاړه تاجورا کې د وسلوالو د مصراته د سیمې د وسلوالو خلاف راوتلي وو. د لیبیا صدر اعظم علي زیدان په رقیب وسلوالو ډلو ټینګار کړی چې له طرابلس څخه دې د باندې ووځي او زیاته کړي چې د به منفي او له ناورین نه ډک عواقب ولري.
سنتصل باخواننا في المجموعات
موږ به په طرابلس کې وسلواده ډلو کې ل خپل رونو سره اړیکی ونیسو. لکه مزه چې راغلی موږ به له دوی وغواړو چې دا ټول دی د طرابلس پر خودو ته چمتو شي، په کافي واټن د طرابلس څخه لري ولاړ شي او یا د بیرته هغو سیمو ته ستانه شي. لکه مزه چې راغلی او دلته به له پوز او پولیسو پرته نور وسلوال نه وسیږي
غیر الجيش والشرطه.
د امریکا متحده ایالاتونو په ټولو غړو غږ کړی چې زغم نه کار واخلي او آرامي وساتي. د چین پولیس وایي د دغه هیواد د شمال لویدیځ د ژینجیانګ په ناکراره سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت په حمله کې یو لسنه ووژل شول. د ژینجیانګ سیمه ییز حکومت وویل چې په برید کې چې پرون ماسپښین وشو دوه پولیس او نه حمله کوونکي هم وژل شوي او تمه ده چې د 500 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي به د ګرجستان د نوي منتخب ولسمشر ګیوري مارک ویلاشویلی د لوړی په مراسمو کې ګډون وکړي. د لیتوانیا ولسمشر به تر ټولو جګ پړی بهرنی چارواکی وي چې په دې مراسمو کې برخه اخلي. مراسم نن په تبلیسی کې جوړیږي. د ګرجستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د آذربایجان د صدر اعظم او د ارمنستان، رومانیا او قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شمول به د یو شمېر نورو هیوادونو جګ پړی چارواکي هم تبلیسی ته ورشي چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د خبرونه پای
ساعت لاس بجی او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه خبري د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د انتقالي عدالت نه تطبیق د جګړې د اوږدېدو سبب بوبود بلی. د افغانستان برښنا شرکت د یوې لوی پروژې د اجرا کولو پلان لري.
دا پروژه درې کالو په ترڅ کې لا 15 کالو پورې عمل کابل تر 30% سلسله نه څنګه د ټول افغانستان لپاره تر اویا سلنه په برخه کې لور.
د قانون وزارت وایي هندي کمپنۍ د حاجي ګک د کان د امنیت په اړه اندېښنه نه لري. خو
ابتدایي مذاکرات مو خلاص شوي ده. یو درې فلور مواد تر اوسه پورې پاتې ده.
د کوکنارو کاربنګرو ته د بخدر موادو د وزارت د خبرداري په هلمند کې د سړو خونو د نشټوالي په اړه د کاربنګرو د شکایت او جن نور راپورونو په پای کې 219 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې
د موسیقي واړو ګروپونه په کومه محفلونو کې ګډون کوي، د موسیقي کومې آلې غږوي او په خوا د دود څنګه وو،
او د غرض د ګوړي اچار تانس پروګرام. د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې پراتلونکو درو تر 15 کلونو کې به ټول کابل شهر او د هیواد 80% سیمو ته برښنا ورسوي. د دې شرکت مسؤلان وایي چې د دې لپاره 800 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې د امریکا په شمول ځینو مرسته کوونکو هیوادونو د کومک شمنه کړې ده. اوس افغانستان 80% برښنا له تاجکستان او ازبکستان واردوي. په دې اړه د مرزي احمدزی راپور واوري.
د افغانستان برښنا شرکت وایي یو داسې پلانې جوړ کړی چې په عملي کېدو سره به یې له دریو تر پنځو کلونو پورې 80% افغانستان برښنا ولري. د دې شرکت د مطبوعاتو د دفتر مسؤول وحیدالله توحیدی وایي چې دا برښنا به له داخلي منابعو څخه وي او له ازبکستان او تاجکستان څخه به نوره برښنا هم وارد شي.
دا پروژه درې کلو په ترڅ کې له پنځو کلو پورې به موږ کولای شو مکمل کابل تر 100% سلسلنه برق ورته ولرو. همدارنګه د ټول افغانستان لپاره تر 80% پورې دا برق لوړ کړو. دا پروژه د خپل د افغانستان د منابعو څخه به تولید شي او په زمن کې د تاجکستان او ازبکستان څخه به نور هم برېښنا واخیستل شي.
ښاغلی توحیدی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې پلان عملي کېدو ته 800 میلیون ډالر اړتیا ده. هغه وویل چې د یوسیټ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او د نړیوال بانک په ګډون یو شمېر مرسته کوونکو مسوسوش منه کړي چې د دې پلان د تطبیق لپاره به مالی مرسته کوي. د نوموړي په وینا په 300 میاشتو کې به په میدان وردګ، غزنی، زابل، کندهار او په دو کلونو کې به خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو ته برېښنا وربړل شي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس مال افغانستان 125 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په دې هېواد کې د موجوده برېښنا 80% یې له ازبکستان او تاجکستان څخه وارد شوې ده. د پایتخت کابل 15% خلک برېښنا لري. د اقتصاد پوهان وایي که حکومت د برېښنا د نوې پروژه عملي کړي نو د افغانستان اقتصاد به وده وکړي. خو د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل که هېواد کې د برېښنا لوی بندونه جوړ نشي حکومت به 80% خلکو ته برېښنا ورنشي کړای.
دولت چې وایي څنګه چې تاسو فرمایئ چې دغه راپور نشر شوی دی چې په دریو کالو کې 100% به موږ کابل ښار ته برېښنا ورسوو او 80% به ټولو ولایتو ته، در حالی چې زه فکر کوم چې دغه به یو ډېر په اصطلاح درست تخمین بونه وي. موږ هغه برېښنا چې د داخل نه تامینوو هغه ډېره کمه ده، علت دغه دی چې هغه بندونه چې مخکې د سردار داود خان شهید په وخت کې هغه جوړ شوی و اوس هغه ویجاړ شوي. چې متاسفانه دغې دولت چې ولې دغه
خغلی اکبر په حکومت انتقاد وکړ چې په تیرو سو کلونو کې د دې پر ځای چې د برېښنا بندونه جوړ کړي له ګاونډي هېوادونو څخه د برېښنا په واردولو یې پیسې مصرف کړي دي. خو د اوبو او برېښنا وزارت چارواکو د دې انتقاد په ځواب کې تل ویلي چې په هېواد کې د لویو بندونو په جوړېدو په میلیاردونو ډالرو ته ضرورت دی چې حکومت یې اوس وسه نه لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د عدالت نه تطبیق د جګړې د وجدیدو سبب شوی دی. د دې کمیسیون رئیس سیما سمر پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د عدالت تطبیق د افغانانو اساسي غوښتنه ده. لبلی خو د دې کمیسیون په خوانی کمشنر او د ارزیابي او تحقیق د اداري مشر نادر نادری په دې غونډه کې لراتونکو حکومت او غوښتل چې انتقالي عدالت په هیواد کې تضمین کاندي. قاسم سولمالی پر راپور لري.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم د انتقالي عدالت پلي کېدل د افغانانو اساسي غوښتنه ده، خو په تیرو 12 کلونو کې د مسلې ته جدي توجه ونسوه. د یاد کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبه پر ورځ د انتقالي عدالت او مصالحه په نامه یو سیمینار ته ویل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام یو علت هم دې مسلې ته پام نه کول دي.
اگر واقعا ما د 12 سال گذشته
که چیرې موږ په دې 13 کلونو او یا تر هغه مخکې کلونو کې د عدالت مسله جدي نیولې وای، جګړه په افغانستان کې دومره نه اوږدېدله. عدالت د دیموکراسۍ یا ښې حکومتدارۍ یو اساسي پایه ده. په همدې خاطر ده چې د عدالت عملي کول د قانون د حاکمیت لپاره مرسته کوي. نو زه ټینګار کوم چې د عدالت تطبیقول د دولتونو بې قید او شرط دنده ده.
د انتقالي عدالت پروګرام په 2002 میلادي کال کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا پیل شو، څو په افغانستان کې د تیرو درو لسیزو جنګي مجرمین وپیژني او عدالت تطبیق کړي. یاد کمیسیون د همدې جنګي جرمونو یو مستند راپور هم جوړ کړی دی، خو دا راپور تر اوسه نه دی خپور شوی. اخو په کابل کې د کلید ګروپ او د انتقالي عدالت ډلې د کورنیو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون یو درې ورځنی سیمینار جوړ کړی، څو پکې د عدالت د تضمینولو پر لارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د څېړنې او ارزیابۍ د ادارې مشر نادر نادری چې په همدې غونډه کې ګډون کړی و، د جمهور ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې د انتقالي عدالت مسله په خپلو انتخاباتي پروګرامونو کې ځای کړي.
باور من است که این حکومت نخواسته ثابت بکنه که
زما په باور حکومت دا ثابت نکړه چې د کوچنی منفعتي مسایلو څخه لوړ پاتاسي او د خلکو غوښتنو ته ځواب وایي، نو دا امکان لږ دی چې په پاتش پوجمیشت کې د عدالت تطبیق لپاره کوم ستر کار وسی، خو مدني ټولنې او قرباني سوي دلی باید د عدالت بحث په یو انتخاباتي بحث تبدیل کړي،
باید بحث انتخاباتي تبدیل بکنه.
د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جنګي مجرمینو د راپور له جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت دا راپور نه دی خپور کړی. خو جمهور ریاست مخکې ویلي وه چې د دې راپور خپرول د بشر د حقونو د کمیسیون دنده ده. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر بیا ویلي وه د دې راپور خپرېدل د حکومت کار دی او که یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون خپور کړي، د دې کمیسیون د چارواکو ژوند ته خطر پېښېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ساعت 10 بجې او 14 دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت له یو چارواکي سره مرکه لرو، او په دې مرکه کې په افغانستان کې د هندي کمپنیو د پانګونې په اړه د وروستي اندیشنو په باب خبرې شوې دي. خو مخکې تر دې به له رحمت الله افغان وورو چې د کابل نننې ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپګان شمیر ورځپاڼو د ولسمشر حمید کرزي د تېرې ورځې څرګندونې راخیستې چې د جوړېدونکي مشورتي لوی جرګې په اړه یې کړې وې. وسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر له خولې لیکلي، د مشورتي لوی جرګې د هرې پرېکړې احترام کوو. ورځپاڼه له ښاغلي کرزي څخه په نقل لیکي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او وسله وال طالبان حق لري چې په دې جرګه کې ګډون وکړي او له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خپل نظرونه څرګند کړي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي دا چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک پر سر د بحث لپاره مشورتي لوی جرګه رابلل کیږي، معنا یې دا ده چې دا مطلق د ګټې خبره نه ده. د لیکوال په باور دا هیڅکله هم نه ده چې دا یوازې د افغانستان اړتیا ده، د دواړو هیوادونو د ګټو خبره ده، ځکه خو هیڅکله هم باید په پټو سترګو او له قید او شرط پرته لاسلیک نشي. محور ورځپاڼې په غټو ټکو سره لیکلي، تر جرګې مخکې د افغان امریکا مهمه هوکړه وړاندې په مطلب کې راغلي. ولسمشر حمید کرزی وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په تر ټولو جنجالي موضوع موافقې ته رسېدلي دي. پر افغانستان د بهرني تجاوز موضوع یو له هغو ټکو و چې د دغه سند برخلیک یې تر لویې جرګې راورساو. د لیکوال د معلوماتو له مخې د جرګې تر جوړېدو مخکې اختلاف حل شوی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، افغانستان به د نړۍ هیڅ قدرت او هیواد ته اجازه ور نه کړي چې د نورو هیوادونو پر ضد افغانستان له خاورې څخه د ټوپ وهلو د تختې په توګه کار واخلي. د لیکوال په باور د امنیتي تړون په اړه د ځینو ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي، او د امنیتي تړون هدف یوازې او یوازې د افغانستان اقتصادي، امنیتي او سیاسي ثبات دی او بس. سرنوشت ورځپاڼې له جرګې سره د مخالفت لپاره د ملکیانو وژنه تر سرلیک لاندې سرمقاله خپره کړې ده، او په یو برخه کې لیکلي امنیتي ځواکونو ته پکار ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره لا زیات ګامونه واخلي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د جرګې په ورځو کې ښایي نورې داسې هڅې هم وشي لکه پرون ورځ چې وشوه. افغان امنیتي ځواکونه یې باید مخنیوی وکړي. دا سرنوشت د سرمقاله لیکوال پولس هم غا کوي چې لامنیتی ځواکونو سره په دې شاره کې مرسته وکړي او د خپل ورونو، خویندو، اولادونو او نور افغانانو د وژنې مخه ونیسي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هندي شرکتونو د حاجیګه کان د امنیت په اړه هیڅ ډول اندېښنه له دوی سره نه ده شریکه کړې. په دې ورسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د هند شرکتونو کنسورشیم د حاجیګه د کان امنیت ته اندېښمن دي او دوی به په دې برخه کې خپله پانګونه کمه کړي. څه موده وړاندې د هند شپږو کمپنیو د حاجیګه د اوسپنې کان د استخراج قرارداد وګاټو، خو تر اوسه نه دی لاسلیک شوی. زبوش همکار اسدالله لودین د همدې موضوع په اړه د قانون او پټرولیم وزارت له ویندوی رفیع صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د هندي کمپنیو د اندیشنو په اړه د نظر پوښتلې.
تر اوسه پورې هیڅ یو رسمي شی د کنسرسیوم او هندي شرکت له خوا نه مشته نه دی راغلی چې موږ نه غواړو په دا حاجیګه کان کې تاسو سرمایه گذاری وکړو یا بل کارونه. زموږ ابتدایي او مقدماتي مذاکرات چې د قرارداد په مواد کې هغه نهایی سوی ده او هغه ختم سول او د نوې دوره مذاکرات د صدا سو میاشت کې هغه زیږي.
صدیقی صاحب، د حاجي ګک د کان په قرارداد کې څومره پرمختګ شوی او دغه قرارداد به څه وخت نهایی او لاسلیک شي؟
موږ اوس د قرارداد مواد لپاره مذاکره لرو د کنسرسیوم ایندي سره. ابتدایي مذاکرات مو خلاص سوی ده. یو درې څلور مواد تر اوسه پورې پاتې ده چې هغوی سره موږ به بل مذاکرات کې پکې بحث وکړو. موږ تر اوسه پورې د قرارداد په موادو کې مذاکره لرو چې اکثره په توافق رسیدلې ده.
صدیقي صاحب، څه امیدواري موجوده ده؟ آیا له انتخاباتو مخکې به د دې کان استخراج پیل شي؟
استخراج خو نشم کولای، ځکه چې اوس چې موږ به قرارداد وکړو بیا اکتشاف هغه لومړی کار چې دا اکتشاف ده او انکشاف چې 15 تر 9 کال پورې دوی زمان اخلي د اکتشاف زمان ده او 9 سال وروسته بیا استخراج شروع کیږي. خو زموږ توقع او زموږ کارت هم داسې پلان شوی ده چې تر انتخابات پورې موږ دا قرارداد به وکړو.
وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، صدیقي صاحب، داسې راپورونه شته چې ځینې کړۍ په افغانستان کې دوی د قانونو د استخراج یا د قانونو په وړاندې ستونزې پیدا کوي، امنیتي ګواښونه کوي کمپنیو ته. تاسو دا مسله حس کړې ده او له امنیتي ارګانو سره مشارکه کړې؟
موږ د امنیتي نهادونو د کانو امنیت غواړو او امنیتي ارګانونو موږ سره همکار دي. خو زموږ توقع او د کانو وزارت توقع د امنیتي ارګانونو ډېر ده او زموږ وختنه او د کانو وزارت وختنه دا دی چې دوی خپل همکاري همداسې به ادامه ورکړي.
د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی رفی صدیقی و چې له ازادي راډیو سره یې مرکه تاسو اوریده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په هیواد کې د کوکنارو د کرد کمولو لپاره یو نوی پلان ترتیب کړی دی. دوی وایي دا پروګرام به په 2014 میلادي کال کې عملي کړي. په عین حال کې یو نوی سروې شي چې په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې د کوکنارو کر د 2012 میلادي کال په پرتله په سلو کې شپږ ډیر زیات شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
هغه کاروندګر چې په ډېر مځکه کوکنار وکړي نو د امنیتي ادارو په مرسته به ونیول شي. دا خبره د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت سلاکار سبی الله دایم لازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. ښاغلی دایم وایي دا د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د نوي جوړ کړي پروګرام یوه برخه ده چې په 2014 میلادي کال کې به یې عملي کړي.
ما دا پلان داریم که در سال 2014 میلادي
وایي موږ پلان لرو چې په 2014 میلادي کال کې هغه دهقانان چې په پراخه پیمانه لکه 100 هکتار مځکه کوکنار کړي د امنیتي ادارو په مرسته وپیژنو او وینیسو.
اقدام به دسکریشن کړم.
د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار وویل چې د دې دهقانانو کرل شوي د کوکنارو فصلونه به هم لمنځه وړل شي. د خغلی دایم پوینه د هلمند په څیر په ځینو ولایتونو کې د قانون په سلګونو هکتار مځکه کې کوکنار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې نوې سروې له مخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کر د 2012 میلادي کال په مقایسه په سلو کې شپږ ډیر زیات شوی دی. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هم تاییدوي چې سکل په افغانستان کې د کوکنارو کر او د مخدره موادو تولید زیات شوی. یوار بیا د دې وزارت سلاکار سبیح الله دایم
در سال 2007 193000 هکتار
غل دایم وای په 2001 کال کې په 103000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی. په 2012 میلادي کال کې بیا په 104500 هکتار مځکه کوکنار وکړل شو. خو په 2013 میلادي کال کې په 209000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی. په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو په کر کې په سلو کې شپږ ډیر زیاتوالی راغلی او په تولید کې په سلو کې 8% زیاتوالی خودل
کیږي.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت نامنۍ په سیمه کې د نشې موادو لپاره د تقاضا زیاتوالی او د مخدره موادو د بیو لوړیدل د دې زیاتوالی سبب بولي. د څارونکو په باور په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې په نوم په میلیونونو ډالر لګول شوی، خو په دې برخه کې د یو عملی او هر اړخیز پلان نشټواله د دې سبب شوه چې دا پیسې بې ځای ولاړ شي او د کوکنارو د کښت مخاونه نیول شي. دوی وایي څو شي د قانونو په ژوند کې بدلون نه وی راغلی او هغوی ته بدیل نه وی برابر شوی. دا ستونزه په اسانۍ نشي هواریدای.
که چیرې په هلمند کې سړی خونې جوړې شوې وای، اوس به په دې ولایت میوې او سابه له نورو هیوادونو څخه نه واریدي. د بلې خوا به د هلمند ډېر اوسیدونکي نه مجبورېدل چې کوکنار وکړي. د هلمند کاروانګر وایي کچيري سړی خونی ورته جوړ شي د کال په هر موسم کې میوه او سابه بازار ته عرضه کولای شي. ویل کېږي چې اوس د هلمند سبو او میوه بازارونه پاکستانی میوه او سبو نیولې دي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واوري.
د اوړي په موسم کې د هلمند تولید شوي زراعتي محصولات میوه او سابه د سړو خونو د نه موجودیت له امله نه یوازې په بازار کې په نیمه بیه پلورل کیږي، بلکې ډیر خوساوي او رستیږي. او د بل کال لپاره د کروندګرو خواوهي او زړه نشه کوي چې میوه جات او سابه کښت کړي. کروندګر وایي که چیرې سړي خوري وای نه یوازې به محصولات ساتلي وای، بلکې له دې لارې به هر کال په ټولو لو موسمونو کې کاروبار او تجارت کړی وای.
شاید درجمی پورې درې میاشتې یا څلور میاشتې دوام وکړي په دې سرخانه کې، بیا موږ راو بس بازار مرسکوي چې موږ سره رواني د پاکستان نه مرسکوي. مثلا موږ خپل رومیونه
موږ سړي خوني پیدا شي زی بد پیدا شي ډېر ښه دی. نه موږ لپاره خو د میوه میوه چې د ګرده خرابېږي داسې سره.
ویل کېږي هلمند کې د سیمې په کچه شانار، خټکی او هندوانې تولیدېږي، خو هټیوال وایي یوازې په خپل موسم کې پیدا کېږي او په ډېر ټیټه بیه بازار لري چې دوی ته ډېره کمه ګټه کوي. له بلې خوا په لشکرګاه ښار کې د سبو او میوه پلورونکي وایي د هیواد په خاص ډول د هلمند محصولات نسته، پاکستاني او ایراني توکي راوارېدېږي او په بازار کې ډېر ګران تمامېږي چې هم یې رانیونکي زړه نه ښه کوي او هم ښه کیفیت نه لري. دوی هم په دې برخه کې د حکومت نه د کروندګرو او بیا زراعتي محصولاتو له بازار سره د مرستې غوښتنه کوي. خو د هلمند د کرهڼې سرپرست رئیس عبدالله روان وایي په یو شمېر سیمو کې سړی خونه جوړې کړې دي، خو په دې بخت چې د کوکنارو په ځای د نورو محصولاتو رواج ته کروندګر راوبولي. هغه وویل که بزګر هر اسانتیا وغواړي چمتو به یې کړي. په هلمند کې د دولت د یو پلان لمخې داسې اټکل سوی و چې تر 15 پورې وړې او لوی فابریکې فعاله کوي او له دې لارې به د هلمند تولیدیدونکي محصولات پروسس او بیا د نړۍ بازارونو ته وړاندې کیږي. مسؤلین وایي په دې برخه کې وعده سوي پیسې چې د امریکا د پراختیايي ادارې او ډي اف آی ډي لخوا وې لا هم نه دي ورکول سوي. او هغه صنعتي پارک تر اوسه شاړه او نه جوړه پاته دی. هلمند چې کرهنیز ولایت ته لا هم د نورو محصولاتو په ځای ډېرې مځکې په کوکنارو کرل کیږي چې کروندګر د کوکنارو د کرلو اصلي لامل د بازار سړو خونو او پروسس لپاره د فابریکو نه موجودیت بولي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د غوړې اچار د فراه ولایت په نامنو سیمو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې مرکزونه په داسې حال کې تړل شوي چې ډېر لږ مېر کسانو هلته نومونه لیکلي دي. خلک غوښتنه کوي چې دا مرکزونه دي پرانستل شي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت په 15 نامنو ولسوالیو کې خلکو ډېر لږ د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده، خو هلته د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي دي. د فراه ولایت په بکوا، ګلستان، بلابلوک، پرچمن او خاکسفید ولسوالیو کې ټولو خلکو نوملیکنه ټاکنو لپاره نه ده کړې او د دغو سیمو اوسیدونکي غواړي چې هلته د بیا هم د نوملیکنې مرکزونه پرانستل شي. د فراه ولایت خاکسفید ولسوالۍ چې یوه نامنه سیمه ده، یوازې په کې 300 تنه نوملیکنه کړې. په داسې حال کې چې دغه ولسوالۍ نفوس تر 6000 تنو زیات دی. د دغه ولسوالۍ سوال عبدالخالق وایي چې د ځینو سیمو خلک د نوملیکنې څخه پاتې شوي، ځکه له یوې خوا وخت لږ او له بلې خوا په ټولو ولسوالیو کې یوازې یو د نوملیکنې مرکز و.
اسلام آباد خلګ نه راتلل، خنجمه صورت نه چیرې راتلل. دغه د خوشي د خوشګالي او د کورغرنو د دینه او د اتمان ساتي خلګ.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي کسان په ځینو سیمو کې نامنه خپل د کارونو په وړاندې خند بولي، خو وایي چې دغه پروسه په فراه ولایت کې په بریالیتوب سره سرته رسیدلې ده. د فراه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر میرویس عزیزي وایي چې په ټول افغانستان کې د ولسوالیو د نوملیکنې مرکزونه تړل شوي، نو ځکه دوی هم دا کار کړی دی. دغه خبره د فراه ولایت په مرکز کې د ټاکنو تر ورځې پورې د نوملیکنې مرکز پرانیستی او هغه کسان چې په ولسوالیو کې د نوملیکنې څخه پاتې شوي وي کولی شي چې دغه مرکز ته راشي او خپل نمون د ټاکنو لپاره ثبت کړي.
ولسوالۍ خلک چې پاتې وي کېدای شي چې دغه وکړي. د مرکز پروګرام زموږ خوږ دی نه کاس کې بس سر ختمه ده.
د معلومات سره سم په فراه ولایت کې ټول ټال 8000 نوملیکنه کړې چې کابو 10% ښځې دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ساعت 10:30 شوې. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو مخکې تر دغو پروګرامونو توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون چارواکي وایي چې سر لنن کابل ته د جرګې د غړي ورسېدل پیلېږي. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي هغه کاروندګر چې په ډېره ځمکه کوک نار وکړي نو د امنیتي ادارو په مرسته به ونیول شي. د کابل د امنی قومندانې چارواکي وایي د شنبې د ورځې په ځان وژونکي برید کې شپږ کسان وژل شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړۍ قدرتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمولو په هدف پر یو ابتدایي جوړجاړي سلاح کېدو ته نږدې شوي او د دې پروګرام د بندولو لپاره باید یو ښه چانس له لاسه ورنکړي. د عراق په شمال کې د کورد میشتې خپلواکې سیمې مشر د ترکیې له کوردانو غوښتي چې له انقرې سره دې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. او د چین پولیس وایي د دغه هیواد د شمال لویدیز د جینچیانګ په ناکراره سیمه کې د پولیسو پر یو ماموریت په حمله کې یو لستنه ووژل شول.
د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې خبرو. طنز پروګرام د غوړې اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه ومنئ. د موسیقي واړو ګروپونه په کومو محفلونو کې ګډون کوي؟ د موسیقي کومې آلې غږوي او په خوا دا دود څنګه وو؟ د نن خبرونه مو همدې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وږمه رشیدی به یې درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، تاریخ لیکوال په افغانستان کې د موسیقي نښې لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي. دوی وایي آریایانو به په خلاصو او عورتو میدانونو کې په ډله اتڼونه کول او سندرې به یې بللې. له زردشت سره موسیقي دینی مراسمو ته ورګډه شوه. په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه وه. همداسې ورو ورو دربارونو ته لار وکړه او د غزنویانو دربار ښه وپالله. د احمد شاه بابا په وخت کې چې کوم کارګران له هندوستان څخه د کندهار د نوي ښار د ودانولو لپاره راوستل شوي وو، هغوی به د ساختماني کارونو تر څنګ د خلکو د خوښیو په مراسمو کې ساز هم کوه او ښځمنو به یې چمبې وهلې. د امیر شېر علي خان په وخت کې له هندوستانه یو شمیر سندرغاړي په کډه کابل ته راوړل شول. وایي چې دوی به په دربار کې هم ساز کاوه او په امیر ډیر ګران ول. له زړه خراب په پیلانو دربار ته بیول کېدل. دغه سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډیر کسان یې وروزل. دوی په پیل کې غزل ویلې، وروسته محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نور مراسمو کې به هم ګډون کاوه. خغلی ملګری چې ځان سابقه دار خراباتی او هنرمند بولی وایي چې دا وړې ډلې یا ګروپونه چې نن سبا د خلکو په خوښیو کې ګډون کوي خراباتیانو روزلي یا یې زمان او لمسی دي. له ده به وورو چې دا په څه شمیر کې ځوانان دي، په کومو مراسمو او خوښیو کې ساز کوي او کومې آلې غږوي.
دیجت تعداد از جوانان تقریبا 300 نفر میاله گذر
دلتا د سندرغاړو شمیر 300 کسانو ترسیږي. هم دلتا د خرابات د گذر شاوخوا دفترونه دي. د کابل خلک دوی خوخوي خپل ودونو شپګمې شپې سنتي سمنه کوژدې ستن او نورو شخصي مجلسونو ته بیایي. پخوا به دوی معمولا رباب ډول او ارمونیا د ساز لپاره وړل، خو اوس د ساز برقي آلې رواج شوي دي هغه وړي. د خرابات سپینګیرې دي خدای وبخي مشران څوک نه دي ژوندي. وروستی استاد حاجي صاحب هماهنګو چې څو کاله دمخه وفات شو، اوس چې ساز کوي دا ټول د خراباتیانو زامن او لمسی دي. د دوی ترڅنګ محلي سندرغاړي هم شاوخوا دفترونه لري، خورا ډیر شوي دي. په ولایتونو کې حالات خنی دي. دلته یو گزاره کیږي. تاسو د خزینه محفلونو وویل دا زلمکی لسکلن دولسکلن زنانه مجلسونو ته ځي. پخوا هر مجلس ځان ته سندرې لرلې، د اوسنیو ځوانانو هغه نه دي یادې. فرزن شوشش ځان ته سندره لرله، د سمنک خپله سندره وه، د واده هم ډېرې وي. اوس کله څوک موسیقي ته غوږ ږدي ټول خپل مجلس کوي.
امیر تنکی زلمی دی، دی په زنانه مجلسونو کې سندرې بولي. نوموړی وایي ما سره دوه کسان نور هم وي، زه کیبورد غږوم. له ده به واورو چې نن سبا په مجلسونو کې کومه سندره ډېره بولي.
ما میخونم د مقاطب مفلای زنامه.
زه په زنانه مجلسونو کې ساز کوم، دولس کلن یم. زما په عمر شل هلکان نور هم دلته سندرې بولي. موسیقي مې له خپل تره څخه یاده کړې ده. په هر مجلس کې درې څلور ساعته ساز کوم، څلور زره افغانۍ راکوي. ودونو ته ځم، شپږمې شپې کوژدې او داسې نورو مجلسونو ته. نن سبا د میده میده سندره نوې ده، فرمایش یې ډېر وي، هغه به درته زمزمه کړم.
Maida maida yo recibo gacho ba maido no sanene doctoro ay doctoria fo
پخوا با سندرغاړي له شخصي محفلونو علاوه رسمي محفلونو ته هم بلل کېدل. دوی به په جشنونو کې هم برخه اخیسته، له هېواده بهر به کنسرتونه وو. خو نن سبا ډېری سندرغاړي وایي چې څوک یې داسې محافلو ته نه خبروي. راځئ لغمان ته به ولاړ شو. هلته به د یو داسې سندرغاړي مرکه له عمان سره واورو چې پلار یې هم مشهور سندرغاړی تیر شوی دی.
او مهرباني ځان بر او پیژنې؟
پاچا خان د لغمان مشهور سندرغاړی.
پاچا خان له څو کلونو راهیسې سندرې وایستې؟
دوهویشت کاله کېږي چې زه هنر کوم. حسن استاد زما پلار دی، هغه خپله پنځوس کاله خپله هنر کړی دی، ډلې مشر پاتې شوی.
پاچا خان په لغمان کې په مجموع کې د موسیقي په حیثه کې دا راته ووایاستې چې څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې څنګه موسیقي وه، کومې آلې وې د موسیقي، او بیا په دې وروستو کلونو کې موسیقی څه ده، آلې څه دي، ځوانان اوس څه کوي، تاسو به کومو محفلونو ته تللی؟
پخوانی وخت کې چې د ما یادېږي چې ګلکی استاذو د لغمان هغې به چې پروګرام ته تلل په ګاډۍ کې به سپارو، نو خلکو به ویل چې هغه دي هنرمندان راغلل. که زموږ پلار اوسنی استاذ کمل اګی او دغه مشران د لغمان چې ما لیدلی دي، ډېر عزت او قدر به یې وو. چا به په میدان کې خبر نه شوه کولی چې موسیقي به یې شروع کړه، نو خلک به یې غوږ و چې دا خلک موږ ته څه وایي. د اوس حالات موسیقي په هغه پخوانۍ موسیقي پسې نه شي رسېدلی. اوس موسیقي چې ده سمبوسه ده، دنداسه ده، پتاسه ده، خرسک ده، پرسک ده، دغه شان خو د پښتو موسیقي خراب بیا دغه موسیقي ونه شي.
پاچا خان دا راته ووایاستئ چې په هغه کلونو کې چې تاسو سندرې بللی، معمولا به کومو محفلونو ته تاسو خلکو بللی؟
دا محفلونو شوشش رواج به و، سنتي به وه، جشن ته تللو، قرارداد به و، روژه کې به ټیکه شلو هنرمندان. نه اوس ټیکه شته، نه جشن شته، نه هنرمندان څو غواړي. اوس هغه هنرمندان بیچارهګان بیرته پاتې دي چې کومې موږ غوندې شل کاله زحمت ویستلی، پنځه ویشت کاله سل ډالر اور کې کلف جوړ کړي، هلته جنۍ سره لاس په لاس شي، که ټلویزیون والا دي، کار څوک دي، دا باید موږ غوندې خلکو پسې راشي.
تاسو د روژې د میاشتې وویل چې په دې میاشت کې به هم هنرمندانو سندرې بللې، دا به هم چېرته بللی؟
په هوټلو کې به ټیکه وو هنرمندان، دوی ته به په ټیکه شو چې زه دا یو میاشت د روژې سو روپۍ اخلي، ما سره اوسه او بس پنځه پروګرام خلک به ټکسونه به اخیستل ورتل به.
مهرباني پسې لنډی لنډی یوه زمزمې که استاد راته وکړي.
یو سندره به د لغمان د سیمې زه درته وایم چې پخوانی طرز دی، دا به واوري.
چرګو وکړي ناری شو سهر سو بیدام، تلابو دی غم بغدا بستر کې بیغم، سو
عالم ناروا پر دمال خوری حرام دو دنیا آشو اشرت تدیر و کپام مرگ برشی پتا چروزی دیکی جم تلا پروت قم وقتا بستر کی بیغم
د کغلی پاچا خان خبری مو واوریدی. د پاچا خان زوی د ځوانانو په اړه د پلار له خبرو سره موافق نه دی. د مرکبه هم وورو
تاسو خبرې واورئ د پاچا خان استاد چې زما والد صاحب اگر که یو خبره نیمه زیاتی کړي خیر په ده خفه نه شئ ولې دا وخت داسې ده
تاسو ځوان یاستی او سندرې بولئ معمولا کومو محفلونو ته ځئ ته وس
ودونه لیکن ودونو ته م بوځئ داسې شوقانه انډیوالان دوستان غونډ شو داسې یو باغ ته لاړ شو داسې یو جرګې ته حجرې ته لاړ شو بس پروګرام ورته کړو ساعت تیر کړو واپس راځو خپل دفتر
تاسو چې اوس ودونو ته څو پیسې درکوي په یوه شپه په واده کې
عوامو پورې ده او بل هنرمنده پورې ده اوس زما خپله د والد صاحب ریټ 1500 ده او زه 20000 اخلم
سندرو کې څه تغیرات راغلي دي د تیر وخت او د اوس وخت
سندرو کې خو ډېر تغیرات راغلي
د اوس نن سبا کومه سندره ډېره باب ده دار ته وایه
زه به اوس د دې زمانه ته تر شپې کم لګه توجه ورته کوم
څلور کلون راهیسې په کابل کې سندرې بولي دی وایي چې نن سبا سندرغاړي ډیر شوي او موسیقي کمزورې شوې ده له ده به واورو چې اوس به په کابل کې د موسیقي څومره ګروپونه فعالیت لري
ډیر زیات دی چې زه کور کې جنګ وکړم راځي چې زه موسیقي ته یعنې دونه ډیر زیات چیرته مونږ پروګرامو ته ځو نو هلته 15 شوقیان پیدا کیږي
څومره کسان به هیڅ سندرې وایي
یاره 2000 به خو اوس د خانداني هنرمندانو نه شوقیان ډیر راوتلي که هغې نه د یو راک پوښتنه کوي نو هغه نه پوهیږي
تاسو په میاشت کې څو داسې محفلونو ته ځئ چې هلته سندرې بولئ
یاره 10 ته هم ځو 15 ته هم ځو دغسې محفلو ته ځو
نن سبا کومې سندرې تاسو ډېرې بولئ او د خلکو تقاضا کومه سندره یې
نن سبا خلک غزلې نه اوري مست سندرې اوري
مهرباني ده اوس چې کومې سندرې ډېرې بلل کېږي او یوه یې چې ډېره مشهوره یې کېدی سي هغه یې به راته زمزمه کوي
البته یو مست سندره به تاسو ته زمزمه کړم
کور مودان ترزونه د ټپو هم ډیر زیات شوی دی هغه مشهور او ډیر مست طرز چې ده کېدی سي یو څو ټپې په هغه کې راته ووایاست
تقریبا 10 رقم ټپې دي دوستان فرمایش کوي نو هغه رقم ټپې
چې ډیر فرمایش راځي هغه د کوم طرز ده
یو ټپې اوس نوې راوتلې دي رئیس بچویلی دا خلک ډیر مخې ده
د لوګر اوسیدونکو دی دی وایي زه د خپل رباب له توسنه څو واره بهر ته تللی یم او هلته مې په میلو کې برخه اخیستې ده د ده د رباب نغمه او یوه خاطره به هم واورو
محفلونو کې اشتراک وو واده کې اشتراک وو زما یو خاطره ده یو چیرته زه پروګرام ته لاړو هلته په پروګرام کې ناستو خو هلته څه پروګرام ته ځي سازونه سرایي هر څه زمونږ په سترګو یو راغلی یاره اوس تاسو ګل دربه په کور کې هغه نه کوئ سر نه کوئ ما ورته ویل دغه یو واله ده هلته خو نه کېږي نه تاسو والا یو ګنټې په دغه تېروي یو ګنټې په ډوډۍ کې تېروي هسې شپې تېروي مال نه داسې نه ده چې مال خو ما ته خفه کېږي ما بل ځله چې راغلو کور کې سره وبیا بېرته راځي
Thank you.
ځوان شاعر دی. نن سبا ډیر ځوان سندرغاړي د شعر د ساز لپاره دو سره بولی. نوموړي له ډیرو ځوانو سندرغاړو سره مرکې هم کړې دي. دا شمیر به څومره وي دی به راته ووایي.
زما شعرونه خو صاحب اکثرا سندرغاړو د ځوانو سندرغاړو ویلي دي، لکه ایمل ننګرهاری، دستګیر شیرزاد، سردار سعید، فرزانه ناز، نامی ننګار، په خیبر پختونخوا کې نازی اقبال، شاه سوار چې ډېر نوم لري اوس، غمه بیبیش، په همداسې ډېرو هنرمندانو زما سندرې ویلي. زمزمه تقریبا ما خپله 215 سندرغاړو سره مرکې کړي دي. نو هنرمندان بیخي زیات شوي. دا وجه یې دا ده چې د پښتنې څوک نشته.
د ښاغلي صالح په وینا د موسیقي د ودې په خاطر باید د سندرو تر خپرېدلو مخکې د سندرو موسیقي او شعر وکتل شي. که چیرته کمزوري وي باید خبرې نشي.
که چیرې زمونږ وزارت اطلاعات فرهنګ لکه پخوا غوندې، پخوا ما اورېدلي چې داسې یو قانون و چې کوم شعر نشرېده، کوم هنرمند سندره ویلي، د ده موسیقي او د ده شعر لکه کره کتنه په ده کېدله، دی کته هلته چې کوو وروسته دغه نه بیا نشر ته سپاره. لالی مشرابي دی په نیمه شپه کور ته راځي، څومره لوپره دی او لالی داسې او داسې کړي. دا خو لکه شعر ورته نشو ویلی. ځوانان باید هڅه وکړي په خپل فیلډ، په خپل هنر کې او پخپل انتخاب د شیر باندې.
قدرمنو اوریدونکو، د نن خبرونه هم دومره وه. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتې مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44 یا 22، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوری دونکو سلام. بیا لوی جرګه جوړیږي او لوی جرګی سره سړی ته 9 میره ور په یاد شي. هغه چې په تیره لوی جرګه کې چا په 9 گروپ کې برخه نه اخیسته او آخر جرګی له 9 څخه ټوپ وه او 40 ته لاړه، یعنی پاته 150 پسې 40 گروپ. او بګورو چې دا ځل له 9 سره څه کوي، ټوپ ترې وهي او که کوم بل چل ور سره کوي. چې لویه جرګه له 9 میرې نه ویریږي نو ډېری وران خواران څه ملامت دي. د خپرونې په پیل کې مو یو وزارت ته بیایو چې جمهوري ریاست ته د خلکو له کاندیدېدو وروسته یې څه حال دی.
د مکتوب کار خو مې ټول خلاص شو. یاره اوس چې وزیر نوی کاندید شوی نو راته لاسلیک کړی به یو، خو ځه په مهم به یې لاسلیک کړم ورننه پوسم. السلام علیکم، اجازه ده؟
او وعلیکم سلام، څه وایې؟
او دغه مکتوب می راوړی دی چې معین صاحب راته امضا کړي.
معین صاحب خو جمهوری ریاست ته د یو احتمالي کاندید لومړی معاون سوی دی او تر اوسه په ځای هم څوک نه دی مقرر سوی.
نو څه وکم؟
اداري رئیس یې ورولړه، کیدای سي هغه به د وزارت کار کوي.
وبخه، دفتر یې چیرته دی؟
دفتر یې؟
او
له دې ځای چې ووتی نو ښي لاسته به تاوسي.
ښه،
او چې دهلیز اخر کېده بیا به ښي لاسته تاوسي. زیبا زیبا، چهر وقت پنجری تا ورسی دی نو پنجره که کلوب نوا، پنجره بوازه که او دنه نبور شی. چه نه نواتلی چپ لاستا پا دالیز بتاو سی، خیلاستا دیم دروازه دی داری رئیز دفتر دی.
در صوب تاو را تاو لاره دا
دی وزیر سیب دفتر و اوز ای داری رئیز پکی کینی. وزیر سیب امنیتی چارو تا دیر پام کوا او زکه خو دا دور از کالا سر پسر وزیر پاتی سوای دی.
مننه. اجازه ده؟
او رازه.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. سری ویل؟
او ما ویل که اداری رئیس صاحب می دغه مکتوب امضا کی.
اهداری رئیس ابزان کاندید کړی دی او تر اوسه په ځای کوم بل څوک نه دی مقرر شوی، نو کېدای شي د وزارت سرپرست د پلان رئیس وي.
او بخه داغه دفتر چیرته دی؟
اوروره دفتر یې د زور آباد تر څنګ په چور آباد مینه کې دی، هلته د شلمې کوڅې پوښتنه وکړه در وبیخي.
مننه. اجازه ده؟
هو راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څه مو ویل؟
او دغه مکتوب می دی، ما ویل کې د پلان رئیس صاحب راته امضا کی.
د پلان رئیس صاحب خو ولایتي شورا ته ځان کاندید کړی او استعفا یې ورکړې، تر اوسه پر ځای بل څوک نه دی مقرر شوی.
نو د وزارت سرپرست څوک دی؟
څه وایم، که د بهرنیو اړیکو رئیس وي هغه ته ورسه.
دفتر یې چیرته دی؟
د بهرنیو اړیکو ریاست په زر آباد مینه کې دی، د یو غټ چارواکي کور یې په کرایه نیولی دی.
ولې خاندې؟
ځکه چې د وزیر صاحب د مېرمنې کور و، په خپله یې خپل کور د بهرنیو اړیکو ریاست ته په کرایه ونیو، که نه د وزارت په ودانۍ کې له نیمو زیاتې کوټې خالي وې.
عجیبه ده، ډېر هوښیار خلک خو دي. ولا ښه نو، د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
صاحب اجازه ده؟
او راځه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څه دی ویل؟
دغه مکتوب می را وړی دی، ما ویل که د بهرنی اړیکو رئیس صاحب راته لاسلیک کی. چا ویل چې سرپرست دی؟
او به هڅې د بهرنیو اړیکو رئیس صاحب د معینیت په کار پسې سرګردانه دی، د وزارت سرپرست د وزارت ویان جباور صاحب دی.
دفتر چیرته دی؟
دفتر نه لري، ځکه چې دی بل وزارت سرپرستی هم کوي، نو سرګردانه دی، کله یو ځای او کله بل ځای. دفترونه پسې لټوه، کېدای شي چې پیدا یې کړي. ځه مخه دې.
والی
زکه چې
ولی لومړی لس نه حس شوی کاندیدان غلی شول،
زکه چې اخنی راغله او غصه یې سره شوه.
ولی والیان غلی دی او هیڅ غږ نه باسي،
زکه چې د حکومت وروستۍ میاشتې دی، په خدمت مصروف دی ځانته.
ولی په ژمي کې مشاعرې نه جوړېږي،
ځکه چې په یخنۍ کې د شاعرانو شعري تبې کنګل شي.
ولی زیاتره فرهنګیان دوه ښځې کوي،
ځکه چې غواړي د دوو ښځو کولو فرهنګ قوي شي.
ولی څوک د ځمکو غاصبین، اداري فساد کوونکي، لوی قاچاقبران او نور خاینان نه نیسي،
ځکه چې د نیولو کار هم د دوی دی.
حکومت ولی د ژمي غم نه خوري،
ځکه چې د حکومت له غمه باد راځي. په کابل کې د خلیج، دوبۍ او قصر پاریس غوندې په لویو هوټلونو کې هم په واده کولو سره د فساد کوونکو د ځان غوښتنې تنده ماته نه شوه. دا چې دغه تنده چیرته ماتوي، دغه دی وایورئ.
خزی اوس خو خلک راځي چې داسې ښه چای ورته برابر کړي.
کوم خلک؟
اغه د زربیبی رای باری ته چرایي
له چای سره څور تر واخلم.
اغه د دوبۍ بسکویټ ورته واخله، او د دوبۍ خرما، د دوبۍ حلوا، او د دوبۍ چاکلیټ هم سره راواخله، چې پوسی چې اسی په دوبۍ پوری نه ونی ختی.
پام دی وی وسړیا چې لو غشتونو نه یو هم تر کم نه کې. د زربیبی رای باران ډیر زیاتی، بیا مو هم دغه یو لور ته پای د سر ټول ارمانونه پرې وباسو.
سمه ده، خو کیوی منی را سره اغه رئیس خدا سی پکې وته خرید چې ته به وای د اعدام حکم پرې ختلای.
سړی رئیسان موینان دا شرطونه نه شي پوره کولای، پرته له وزیرانو، وکیلانو، والیانو او لوی قراردادیانو څخه بل چاته هیڅ یادوم ما.
رښتیا وایې، ځینو تاسې تیارای ونیسئ چې ښایي اوس را پیدا سي.
ښه دی.
څنګه یې په کور کې؟ خو انشاءالله خیرت دی.
او شکر دی ښه یو.
نو هغې اصلي خبرې ته به راشو بس کنه.
او ښه خبره دې وکړه.
ګمان نه کوم چې زحمتي صاحب به د ما شرطونه پوره کړي. ځکه دی نه وزیر دی نه وکیل دی او نه هم والی او قراردادی دی.
که دا یو هم نه دی نو په هر کې خدای بس کنه، وزیران و والیان یې نسوار هم نه دی بس کنه.
اوروره ته دې یو ځل شرطونه ووایا، وړوکی ښکارم خو دروند له ټولو نه یم.
یعنې چې سمه ده سمه ده، درته وبه وایم خو چې خفه نسې.
خدای دې نه کوي، ووایه.
زما لومړی شرط خدا دی چې د لور کوژده به مې په دوبۍ کې کوي او واده هم. څه پکې وایې؟
داسې ده چې یو به یې په دوبۍ کې وکړو، یا کوژده او یا هم واده. خو که دما منې نو واده به یې په دوبۍ کې وکړو، چې هغه نوم خو یې پاتې شي که نه.
زحمتی صاحب، په دوبۍ کې د واده ګټه څه ده چې خپلوان او آشنایان هم نه وي پکې؟
د ناوې زوم او پلار چې پکې وي هم همدا بس دي. دلته به یې په کوژده کې ټول خپلوان را وغواړو.
نه نه، داسې نسي کېدای چې یوازې مور او پلار به یې وي او نور به څوک نه وي. د ما ټول میلمانه به وي پکې، که زر تنه سول که دولس سوه تنه. زه مې خپلوان نه سمه پرېښودلی، د ټولو مې خوړلې ده. دا څه سره وایې ته؟
وروره نو که خفه کېږي نه، په دوبۍ کې خو دې نه ده خوړلې بس کنه.
ته خو غلی سه، خو که زه دا ځل په دوبۍ کې پی باندې وخورم، بل ځل به دوی هم بد کوي او په دوبۍ کې به را باندې خوري.
زر دولس سوه تنه ډېر زیات دي وروره، د دومره کسانو بول هیڅ امکان نه لري.
ولې نه لري؟ تیاری وړي او تیاری راوړي. هلته هم هوټلونه واړه نه دي چې پکې ځای نسي. دا ټول د برج عرب په دوو پوړونو کې ځایېږي وروره.
ګوره وروره، داسې وکړه چې سل تنه نږدې خپلوان آشنایان دي در سره واخله، په نورو پسې مه ګرځه، ځکه چې د دومره ډیرو کسانو هلته خدمت او عزت کول آسانه کار نه دی.
چې سل تنه بولی سې نو زر تنه هم بولی سې. زحمتي صاحب، که زحمت هم درته کېږي نو کموی مه.
ګوره وروره، زحمتي صاحب پیسې په ډېر زحمت پیدا کړي دي، څه په لاره کې خو یې نه دي موندلې بس کنه.
پرېږده یې سړیه، څه په زحمت یې پیدا کړي دي؟ یوازې ترارګه تللی او راغلی. او زحمتي صاحب ډېر زیات وبخه چې ما رښتیا هم ډېر کم نظر درته کړی و، خو ته نام خدا له وزیرانو او والیانو هم دروند راوختې.
نه ایله کوم، دا نور شرطونه دې هم ژر ژر ووایه چې زل.
ګوره سمه ده، ته سمه ده، ته غوږ راته کېده. د وزرو یا دولسو سوو تنو ته پاسپورټونه اخیستل، هوایي ډګر ته یې رسول، را رسول هم د تا په غاړه دي. هلته په دوبۍ کې به لا اقل یوه اونۍ تېروي. ګوره بل به داسې وکړې چې له ناوې سره د شارګشت په وخت کې به د دوبۍ او قطر او ابوظبۍ دا به هم پې باندې ووینې. دا د ټولو غریبانو هوس دی، په تلویزیونونو کې ګوري، نو غواړي چې په دې واده کې هم له خیره سره له نږدې وګوري. او د زربیبي مور خو لا وایي چې د سمندر چکر دې هم پکې وي.
بل
بل نو دغو ټولو میلمنو ته به په دوبۍ کې ښه ښه سوغاتونه هم اخلي. موږ به بیا په خلطي کې حساب کړو.
والله ګوره وروره، ډېر درانه شرطونه دي دي، خو راځه یو بل کار به وکړو.
سترګې دې جار، څه کار؟
یو میاشت وخت راکړه، او تر یوې میاشتې به انجلۍ بل چا ته نه ورکوې.
ولې؟
ځکه چې په دا یوه میاشت کې څه نوي وزیران او والیان سره مقرریږي او تبدیلیږي، او دغه کسان ډېر ارګ ته ځي او راځي. ایله لرم چې په دغو مقرریو او تبدیلیو کې به د دغه واده مصارف بود شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، انیسا نیازی، ستاره امینی او زه صادق سپنغر. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، خوست 1، کندوز 1، کندهار 22، او جلال آباد 4.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې